Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدی شبه د اوسری رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1400 نیوی د دلوی شلم او د میلادي 2000 شلم د فبروري 9. په دې لمړی خبری مجله کې چې زه اسمت ساروان د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د افغانستان له حکومت د مخدر موادو د پلور او قاچاق د مخنیوي لپاره د امریکا د غشتنې او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لمړی د دې سات خبرونه. په ننګرهار کې د امریکا یا افغان ځواکونو ترمنځ په خپل منځي نښته کې دواړو خواوو ته مرجوب لاوختې. ولسمشر غني نن په ابوظبي کې په نړیوال شاري فورم کې ګډون کوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې د افغانستان د ملي یووالي له حکومته غوښتي د نوي حکومت تر جوړېدو د ستونزو د حل لپاره په ګډه کار وکړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا پوځوي امریکایي او افغان ځواکونو په ننګرهار ولایت کې د عملیاتو په ترڅ کې پر یو بل داسې کړی دي. راپورونه وایي چې په دې پیښه کې چې پرون وشوه نامعلوم شمېر ځواکونه وژل شوي دي. ویل کېږي چې ممکن په دې شخړه کې د طالبانو نفوذي عناصر لاس ولري او یادا چې د دواړو خواوو ترمنځ د کوم جنجال پر سر رامنځته شوي وي. د امریکا د پوځ ویندوی ډګروال سانی لیګیت په یو بیان کې ویلي چې افغان او امریکایي پوځیانو پر یو بل مخامخ د ذکر دي. د همدارز ویلي چې د پیښې په اړه تحقیقات کوي او نور معلومات به وروسته اعلان کړي. نیویارک ټایمز رسپانې د دوو افغان چارواکو په قول ویلي چې په دې نښته کې لږ تر لږه 15 امریکایي او شپږ افغان پوځیان وژل شوي دي. رسپانې همدارز د یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی په قول ویلي چې لږ تر لږه شپږ امریکایي پوځیان وژل شوي دي. په ننګرهار ولایت کې داعش او طالبان دواړه فعالیت لري. د هلمند په ګرشکول وسوالی کې 14 چلور پولیس وژل دي. د هلمند والی ویندوی عمر ځواک وایي چې 14 د ماشام 2 بجې پر یو هموی موټر وشوه. ځواک د دې 14 په نتیجه کې د چا د مرجوب لپاره اړه څونه ویل. خو د پولیسو یوې سرچینې د نوم د نشودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې په دې پیښه کې شپږ پولیس وژل شوی دي. له بلې خوا د ګرشک امنیت قماندان سمونول محمد اسماعیل خپلواک وایي چې په دې پیښه کې چلور پولیس وژل شوی دي. چاودنې د کابل هرات د لوی لارې یو لوی پل سخت زیانمن کړی دی. تر اوسه پورې د دولت وسلوالو مخالفو ډلو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د فبروري په 9 په ابوظبي کې د نړیوال شاري فورم په 10 غونډه کې ګډون کوي. د ارګ له خبر پاڼې سره سم ولسمشر غنی پرون ماښام ابوظبي ته روان شو. ابوظبي ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه نور جزئیات نه دي خبره شوی، خو د دې نړیوالې غونډې د ویناوالو په لیست کې د کابل شاروال احمد زکی سرفراز او د دایکنډي د مرکز نیلي د مرستیال شاروالي خدیجه احمدی نمونه راغلي دي. په ابوظبي کې په دې نړیواله غونډه کې د نړۍ له 1.8 هوادونو څخه 13,000 کسان ګډون لري چې د هوادونو مشان د ټولنو استاذي هنرمندان سوداګر او نور وګړي پکې شامل دي. په دې نړیواله غونډه کې باید د بیلابیلو ټولنو په استاذي توپ 455 کسان خبري وکړي او 400 ځانګړي نندارتونونه به جوړ شي. د نړیواله غونډه د ملګرو ملتو د هبیتات ادارې په مشرۍ جوړیږي او هدف په نړۍ کې د شارونو پر پراختیا بحث او د تجربو تبادله ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت جګپوري ډیپلوماټي الیس ویلز د افغانستان د ملي یووالي پر حکومت غږ کړی چې د نوي حکومت تر جوړېدو پورې د ستونزو د حل لپاره ګډ کار وکوي. د جنوبي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې پرون شنبه پر ټویټر لیکلي د افغانستان خلک د جمهوري ریاست د ټاکنو د پایلې اعلان ته منتظر دي او د ملي یووالي له حکومت غواړي چې پر ثبات، امنیت او د اقتصاد پر رغونه تمرکز وکوي. د امریکایي ډیپلوماټي همدارز لیکلي چې د ملي یووالي حکومت د افغانستان د سیاسي مشرانو لپاره داسې ډګر دی چې د نوي حکومت تر جوړېدو د دې ستونزو د حل لپاره ګډه او هر اړخیزه مبارزه وکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د میزان په شپږمه وشوې، خو تر اوسه پورې نهایي پایلې نه دي اعلان شوې. د غزنی او پکتیکا خلک له حکومت غواړي چې د دواړو ولایتونو ترمنځ پوخ سړک خلاص کړي. د ازادي راډیو خبریال ته د دې ولایتونو یو شمېر خلکو ویلي چې وسلوالو طالبانو د پاخه سړک 40 کیلومتره برخه په بشپړ ډول ویجاړه کړې او دوی مجبور دي چې په خامو لارو تګ راتګ وکوي. د پکتیکا د مرکز شرنې اوسیدونکي محمد امین په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل
ټول کچا دا ډبونه دي خړې دي کی مخصوصو مثال یو سات لار مو درې سات کې وسیدا.
خو د وسلوالو طالبانو ویان ادا کوي چې لار یوازې د حکومتي ځواکونو لپاره بند ده. د پاکستاني طالبانو ډلې په افغانستان کې د خپل یو مشر د وژل کېدو خبر تایید کړ. د ډلې پرون شنبه ویلي چې شیخ خالد حقانی د افغانستان امنیتي ځواکونو سره په نښته کې وژل شوی دی. شیخ خالد حقانی د تحریک طالبان پاکستان مرستیال مشر او د هغوی د مشورتي شورا غړی و. تحریک طالبان پاکستان ویلي چې حقانی د جنوري د میاشتې په 1.5 نیټه وژل شوی دی. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. د امریکا د حکومت دوه چارواکي چې د کانګرس د استازو جرګې ته ورغلي او د ولسمشر ډانلډ ترامپ په اړه یې له زیان رسوونکي شاهدي ورکړې وه له دندو لرې شول. د امریکایي چارواکي تر هغه وروسته چې د امریکا د سنا جرګې ډانلډ ترامپ ته برعت ورکړ له دندو لرې شول. یو چارواکی الکساندر ویندمن نومیږي چې د امریکا په پوز کې لوړه رتبه درلوده او په اوکراین کې زیږیدلی او بیا متحدو ایالاتو ته کډوال شوی و. هغه د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی او ډانلډ ترامپ د لنجمنې تلیفوني مکالمې په اړه د استازو جرګې ته خبرې کړې وې. د فبروري په اومه له کاره وایستل شو. په اروپایي اتحادیه کې د امریکا سفیر ګوردن سوندلند بل چارواکی دی چې یوه اعلامیه یې خپره کړې او په هغه کې ویلي چې ډانلډ ترامپ پلان لري چې ډېر ژر یې له ماموریته لرې کړي. په قزاقستان کې په خونړیو قومي شخړو کې 8 تنه وژل شوي او نږدې 40 نور ژوبل دي. نښته د دې هیواد په جنوب کې د ژامبل په سیمه کې د قزاقانو او هلته د میشتو اقلیت مسلمانو چینایانو ترمنځ چې دونګان نومیږي پیښه شوې ده. د سیمې قهرجنو خلکو کورونو موټرو او دوکانونو ته اور اچولی او سلګونه کورنۍ له ویرې ګاونډي هیواد قرغیزستان ته تښتېدلې دي. د قزاقستان ولسمشر ویلي چې سیمه د پولیسو په کنټرول کې ده او پولیس به د وضعیت د آرامولو لپاره جدي اقدام وکوي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی د کاتولیکي کلیسا پر مشر پاپ فرانسیس غږ کړی چې د جنگي اسیرانو په خلاصولو کې مرسته ورسره وکړي. زیلینسکی پرون شنبه په واتیکان کې له پاپ سره د هغو اوکراینیانو پر برخلیک خبري وکړي چې په ختیځ کې د روسیې د پلوي بیلتون غوښتونکو په وړاندې په جګړه کې اسیر شوي دي. د اوکراین د جمهوري ریاست د خبر پاڼې له مخې زیلینسکی په کریمیا کې د اوکراینی بندیانو په اړه هم خبري کړې دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم د افغانستان د راتلونکو 4 ساعتونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د سانتیګراد په کچه اټکل کړی. کابل مر د تودوخې لوړه درجه 5 ټیټه منفي شپږ، هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 2، کندهار اسمان برک د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 2، مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 3، او جلال آباد اسمان مر د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 15.
زمو شخلا ازادي رادیو اوري و بجاو 9 دقیقه شوي. د ازادي رادیو خبرونه چې د سهار په 2 بجې پیل شوي د ماښام تر 2 بجو په منځري چپه 12.5 نیو او اف ام سل 0.5 چپه دوام کوي. د څو افغان چارواکو لنیول کېدو وروسته امریکا په دې مایوسی ښکاره کړه چې جکپوري افغان چارواکي د مخدرو موادو په کاروبار کې لاس لري. افغانستان ته د فاتیمیون لشکر د زرګونو غړیو ستنېدو اندېښنې پیدا کړې دي. د پکتیکا اوسیدونکو له حکومت د هغې لارې د پرانستلو غوښتنه کوي چې طالبانو پر خلکو بنده کړې ده.
څنګه هم دا شاید د حکومت چې له چارواکو چې له قومي مشرانو چې مثالدار متخلص کې
په کندهار کې د بی اسناد موټرو خاوندان له حکومت غواړي.
موږ د دولت سره خواهش دي چې دغه اسنادونه ورکړي، د خلکو کاروبار به لاسي روزګار به پیدا شي، خلکو ته به یو مشکلات اسانه شي.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د ژوند رنګونه خبرو. په خبرونو کې مو واوریدل چې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د امریکایي او افغان ځواکونو ترمنځ خپل منځي نښته شوې ده، او ځینو امریکایي سرچینو ویلي دي چې په دې نښته کې تر لسو ډېر افغان او امریکایي پوځیان وژل شوي دي. د ننګرهار د ولایتي ادارې چارواکي وایي چې تر دې دمه د دې نښتې په اړه څه نشي ویلی. د ازادي راډیو په خبرونو کې هڅه کوو چې د دې پېښې نور جزئیات معلوم کړو. خو اوس یو بله موضوع په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت بیا بیا ادعا کوي چې د مخدرو موادو د تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره کلکه مبارزه کوي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د قاچاق په تور د لوړ رتبه افغان پولیسو نیول کېدل د مایوسۍ وړ ده. تېره اونۍ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل د پولیسو په چوکاټ کې د یو شمېر چارواکو د نیولو خبر ورکړ چې د مخدرو موادو د قاچاق په مافیا کې مهم رول درلود. د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې د افغانستان پر حکومت ژغ کړی چې له دې مسئلې سره جدي او قانوني چلند وکوي. نور جزئیات د فرشتي جلال زی پراپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان پر حکومت ژغ کړی چې د مخدر موادو په قاچاق کې د شکل او چارواکو پر ضد باید جدي قانوني چلند وشي. د جنوبي او مرکزی اسیا د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي الیس ولس په دې اړه پر ټویټر لیکلي چې په افغانستان کې د مخدر موادو قاچاق بې ثباتي زیاتوي او د شې حکومتولۍ او د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا لاره نیسي. الیس ولس پرون په دې اړه پر ټویټر لیکلي چې د مخدر موادو د قاچاق په تور د شپږو لوړ رتبه چارواکو نیول کېدو ډیره مایوسه کړی ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د تیرې پنجشنبې په ورځ وویل چې د کابل د پولیسو د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د ادارې مشر میان احمد احمدي او پنځه نور لوړ رتبه چارواکي د مخدرو موادو په قاچاق کې د لاسرلودو په تور نیول شوي دي.
میان احمد احمدی از جمله بزرگترین قاچاقبر و مافیای مواد مخدر.
نصرت رحیمی وویل میان احمد احمدی په کابل کې د مخدر موادو د مافیا غړی او لوی قاچاقبرانو. میان احمد احمدی په ټولو حوزو کې مخدر مواد تکثیر کول او لخرڅونکو یې باج هم اخیست. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مکررن د مخدر موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره د اقداماتو ادعا کړې ده. خو د ازادي راډیو یو اوریدونکي پرون تور پوری کړ چې پولیس په عمومي ډول پر دې ستونزه سترګې پټوي.
دا خپل دا وزو څنګه خرڅېږي؟ د دوه میاشتې په علاقه کې والی ساتو ته د دوه میاشتې په علاقه کې خرڅېږي، د څوارلسې میاشتې په علاقه کې خرڅېږي، خپل خود د دوه میاشتې په علاقه کې خپل خرڅېږي.
افغانستان په نړۍ کې د تریاکو لسترو غیر قانوني تولیدونکو دی. د امریکا حکومت په یو نوی رپورت کې ویلي چې په افغانستان کې تیر کال د وړم کال په پرتله د کوکنارو کښت کم شوی، خو د خالصو تریاکو تولید 1% زیات شوی دی. د سپینې ماڼۍ د خوا د مخدر موادو د کنټرول د پالیسی دفتر د فبروري په 1 په خبره کړی راپور کې وویل چې په 2019 میلادي کال کې د کوکنارو د کښت اندازه 1,000 هکتارو ته راکم شوی و، خو د شې هوا او د ښه کښت لامله د اپیمو تولید زیات شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سپینې ماڼۍ رپورت رد کړ. په دې وزارت کې د مخدر موادو سره د مبارزې د برخې یو مسؤل نجیب الله احمدی ازادي راډیو ویل چې په ګمرکونو کې د جدید څارنې او په نړیوال مارکیټ کې د پیمو یا د تریاکو د نرخ د ټیټېدو له امله په افغانستان کې د مخدر موادو د تولید اندازه کمه شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغانستان ته د فاتیمین د لشکر د زرګونو جنگیالیو بیرته ستنېدو بیره پیدا کړې ده. د ایران پلوی افغان نیابتي جنگیالی دی چې په سوریه کې جنگیدلی. په اړه د ازادي راډیو د خبری څانګې خبریال فرود بیشن راپور چمتو کړی چې مهم ټکي اجمل انباندي کوي.
کله چې د سوریې کورنۍ جګړه ونښته، د ایران سپای پاسداران ځواک په زرګونو شیعه جنگیالی جذب کړل، روزنه یې ورکړه څو په سوریه کې د بشر لذت رژیم پخې ټینګې کړي. له 2018 کال څخه د ایران سپای پاسداران ځواک په خپله خاوره کې زرګونه افغان کډوال ځوانان دې لخکر ته جذب کړل، او همدارنګه په پټه په افغانستان کې په دې لخکر کې د شمولیت لپاره د سلګونو شیعه ځوانانو نوملیکنه وکړه. وشي د سوریه جګړه کمیږي د ایران جوړ کړی فاطمیون لخر سرګونه جنگیالي خپل هواد افغانستان ته ستانه شوی او ورسره دا ویره زیاته شوی چې ایرانی رژیم کولای شي د جنگیالیو د نیابتي ډله دننه په افغانستان کې متحرک کړي څو په دې هواد کې د امریکا پر ګټو بریدونه وکړي. په واشنگټن کې د پوهانو لپاره د وډرا ویلسن نړیوال مرکز د جنوبی آسیا څېړونکي میشل کوګلمن ویلي موږ باید قطن په دې اړه اندېښمن واوسو چې ایران به له دې پانګې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یا د امریکا د نورو ګټو پر ضد کار واخلي. رحمت الله نبیل چې دوه ځلې د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست مشر پاتې شوی اټکل کوي چې له 2500 نه تر 3000 پورې فاطمیون جنگیالي افغانستان ته ستانه شوي. د نوموړي په وینا په دې پړاو کې هغه په داسې یو دریس کې نه دي چې د افغانستان د ملي امنیت لپاره سم د لاسه ګواښ پیښ کړي. ښاغلي نبیل زیاته کړه افغانستان کې دوی منظم شوي نه دي او دا مهال د هیواد په بیلابیلو برخو کې خواره دي. خو نوموړي وویل د فاطمیون د لښکر دا پخواني جنګیالي که د قومندې مرکز پیدا کړي ګواښ پیښولی شي. څېړونکی کوګلمن وایي دا یوه ډله ده چې تر اوسه یې په افغانستان کې د بریدونو د ترسره کولو نیت نه دی ښودلی. تر دې مهاله تهران له دوی تمه لري چې په سوریه کې همکاري وکړي او هلته د ایران اهداف پر مخ یوسي. د کوګلمن په وینا خو په منځني ختیځ کې د لوبې د وضعیت زیاتېدونکی بدلون او د امریکا د ګټو پر ضد د ایران د غچ اخیستنې ځانګړې هڅې دا وضعیت هر وخت بدلولی شي. د فاطمیون د لښکر د هغو جنګیالیو شمیر روښانه نه دی چې په سوریه کې یې جګړه کړې. څېړونکي د دوی شمیر د 5000 او 20000 تر منځ اټکلوي. علي الفونه په واشنگټن کې د خلیج د عربي هیوادونو په انسټیټیوټ کې د ایران د سپای پاسداران ځواک کارپوه او څېړونکی دی. هغه وایي د ده د معلوماتو له مخې له 2012 کال جنوري څخه تر 2019 کال سپتمبر پورې موده کې 912 افغانان په سوریه کې وژل شوي. د الفونه په وینا د جګړې لومړۍ کرښو کې ساتل کیدونکي دا نیابتي ځواک سم نه دی روزل شوی او د زیان مننې کچه یې تر نورو په سلو کې شل لوړه ده. الفونه وایي د ایران سپای پاسداران ځواک د افغان جنګیالي د دښمن د اور په وړاندې په مصرب حساب شوي سرتیري کړي. نوموړی وایي دا خبره د دې جنګیالیو له روزنې چې کم لګښت پرې شوی او د جګړې پر ډګر کې د دوی له مخکې کولو روښانه ده. ایرانی چارواکي وایي دا جنګیالي په خپله خوښه سوریې ته سفر کوي څو دغلته د شیعه مسلمانانو لپاره د سپېڅلو اماکنو دفاع وکړي. خو د بشري حقونو ډلې وایي په ایران کې افغان کډوالو ته د سوریې جګړې ته د تګ په بدل کې مالي امتیازات او په ایران کې دایمي اقامت منل کیږي. په واشنگټن کې د خلیج د عربي هیوادونو په انسټیټیوټ کې د ایران د سپای پاسداران ځواک کارپوه او څېړونکي علي الفونه وایي دا احتمال لري چې د ایران لخوا افغانستان ته د فاطمین د جنګیالیو د استول د تهران د هغه دوه اړخیزي هڅې یوه برخه وي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته چمتووالی نیسي. نوموړی وایي له یوې خوا تهران له طالبانو سره اړیکې رغولي، هغه ډله چې د تهران په باور به کابل کې واک ته رسیږي، له بلې خوا تهران غواړي هغه سناریو ته چمتو واوسي چې په راتلونکي کې طالبان بیا د ایران په خلاف نشي.
دا مطلب په لا تفصیل سره زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې کتلی او لوستلی شئ.
ازادي خبری مجله اوري.
د کندهار اوسیدونکي د بی اسنادو موټرو لپاره د قانوني جواز د ورکړې غوښتنه لري. دوی وایي موټرو ته د اسنادو په ورکړې سره به ترافیکي نظم ښه او د امنیتي او جنایي پیښو مخه هم ونیول شي. له کندهار د صادق رښتین راپور.
افغان دولت په 1400 کال کې په هیواد کې د امنیت د ټینګښت او د جنایي پیښو د کموالي په موخه زرګونو بیا اسنادو یا کانټینري موټرو ته موقت اسناد ورکړل، خو زرګونه نور لا هم د قانوني اسنادو پرته په ترافیکي جریان کې فعالیت کوي. دغه موټر د پرزې په نوم په ناقانونه ډول افغانستان ته راوړل کیږي او د کانټینري موټرو په نوم مشهور دي. یوازې په کندهار کې دا مهال تر 40000 پورې کانټینری موټر شته چې خاوندان یې د قانوني اسنادو غوښتنه لري. دوی وایي د امنیت او جنایي پیښو د مخنیوي او دغه شان د دولتي عوایدو د لوړوالي لپاره دي ټولو کانټینری وسایطو ته قانوني اسناد ورکول سي تر څو هم خلک او هم دولت له ستونزو خلاص شي. په دې اړه د کندهار د وطن اوسیدونکو حسام احمد او فضل محمد ازادي راډیو ته وویل
مرزا دا وطن خلک یو او یاد یو مخ بند کې یا چې کوم خو مرشان غلی دي دلته اسناد ترافیک کارځي ولاړ اسکر ولاړ د ولاړ مرزا دا نه معلومیږي د دې لپاره به دا پیدا چې خدای نه کړای وخت حادثه پیښیږي اسناد به برابر چې اساس نمبر به برابر معناګر به برابر موږ د دولت سره خواهش دي چې دغه اسنادونه ورکړي د خلکو کاروبار به لاسي روزګار به پیدا شي خلکو ته به یو مشکلات آسان شي دا زموږ وطن دی دا موږ د دې وطن سره چاره نه لرو موږ په دا وطن کې ګرځو ورو راز کارموم زیری دا کاروم خورانو غلطی نه ده د هیڅ غلطی نه ده خو موږ اسناد نه لرو دا د دې لکه د یو غلا کار چکو
موږ دا غوښتنه د دولت سره ورو چې موږ تاسو نه دونه راکې د هر ولایت لپاره خپل اسنادونه ولري د خارجي مټران د بل وطن مټران راغلي دي بای چې د لې اسنادونه دولت ورکي یلا کې ټرافیک نه پسی زغلي دولت نه پسی زغلي خپل اسنادونه ولري په شارو کې د مټران زغلي یا چلیږي نو موږ د دولت صدا خواس کو چې ودا هر موټر خپل اسنادونه ورکي
بل خو د کندهار د ترافیک پولیسو د تنظیم امیر سردار محمد ناصری هم د بیا اسنادو یا کانټینری موټرو په ډیر شمیر شتون په ترافیکي نظم کې د ستونزې په توګه یادوي خو وايي دغه وسایتو ته د اسنادو د ورکړې فیصله د دوی له صلاحیت څخه لوړ ده
دا بیا د لوړو مقاماتو د خوا څخه امر دی چې د هغه خوا څخه امر وسو بیا د دې لایه معلومه ده چې دغه مالیه پر دې باندې ولېږي د دغه مالیه په اساس باندې تاسو دې ورتمجت کی نو بیا موږ کولای شو چې تمدید وکړو نور کو نه د په ټول سره سر افغانستان کې د تاګ او راتګ او مور مرده د دې کانچدري موټران
د کندهار ترڅنګ د هیواد په ګڼو نور ولایتونو کې هم دا مهال بیا اسناد وسایط فعالیت کوي چې افغان دولت ورته تر اوسه د اسنادو د ورکړې په اړه خپل تګلارې نه ده په ډاګه کړې
د غزنی او پکتیکا اوسیدونکو د دوو ولایتونو ترمنځ د پاخه سړک د خلاصېدو غوښتنه کوي دغه سړک له تیرو دوه نیمو کلونو راهیسې طالبانو په هر ډول موټرو بند کړی دی دوی وایي د دغه سړک څو کیلومتره وسلوالو طالبانو په بلدوزرونو اړولی دی له غزنی څخه د ازادي راډیو د خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري
په غزنی کې له پکتیکا څخه د راتلونکو موټرانو په اړه کې ولاړ یم په خټو لړلي موټران راځي خو په موټرانو کې د سپرو کسانو پایسي او ګوټونه هم په خټو لړلي وي دی وایله سلطان باغ بیا تر شاخوږو په کلیو او خاملارو کې سفر کوي ځکه چې په دغه سیمه کې تقریبا شل کیلومتره پوخ سړک وسلوالو طالبانو په بلډوزرونو اړولی او خلکو ته پر دغه پاخه سړک د تلو اجازه نه ورکوي د پکتیکا مرکز شرانی محمد امین او رازق په دغه ځای کې ازادي رادیو ته وویل د پاخه سړک ته بندیدو او په خاملاره د تګ را تګ لامل سخت په زور سوې دي
ټول کچه د ډبونه دي خړې دي کې مخصوصو مثال یو سات لار مو درې سات کې و وسیدا نور د خلکو مرزان بل مشکل ټول مشکل ست په دی لار فوټن هم دا شید چې حکومت چې له چارواکو چې له قومي مشرانو چې مثال د لار مو تخلاص کې او موږ خپل پاخه باندې تګ راتل
دا خو لاره خرابه ده کچه د جرونه یو مغ زیات سره پریدي بیخي زیات په تکلیف موږ دا غوښتنه له حکومت چې موږ خپل پوخ سړک بیرته باید دی موږ تخلاص کی بیخي زیات موږ بزوري ورسره
دغه پوخ سړک چې له کلونو څخه بند دی نو فضل محمد بیا له ټولو لورو څخه د خلاصون غوښتنه کوي
د طالب له خوان خرابه ده دولت له خوان خرابه ده یو بنده کړی دا غی خلاصولای نس دا لار را خلاص کی دی عوام او اخبار ډیر غټ تکلیف ته مشکل جوړ دی ولا مریضان دي ځون شي دا مریضان دي پلار باندې ختمیږي مړکیږي
وسلوال طالبان بیا وایي چې دغه لار د ولسی خلکو پر مخ خلاصه ده د یاد ډلې ویان زبی ولا مجاهد سمو دوړاندې ازادي رادیو ته ویلو چې دغه لارې د ولسی خلکو پر مخ نه بلکې د امنیتي ځواکونو پر مخ تړلې ده دا چې دغه پوخ سړک له تیرو دوه نیمو کالو څخه د هر ډول ترافیکو پر مخ تړل سوی دی نو د غزنی او پکتیکا چارواکو یې په وار وار خلکو ته د خلاصون ډاډ ورکړی دی خو هیڅ عملي ګام نه دی پورته سوی د غزنی والي وحیدالله کلیمزی وایي لوی ستونزې نسته ولې کم کار او تحرک ته اړتیا لیدل کیږي تر څو دغه لاره د خلکو پر مخ خلاصه کړي
موږ کافي ځواکونه د پکتیکا د استقامت هم په دغه شارا کې لرو د غزنی د استقامت هم لرو د دې د وصل دپاره او هغه نقطې چې آسیب پذیره دي یا مخالفین په اصطلاح باندې په غیب باندې تسلط لري یا د خلکو ژوند یا د مسافرینو دپاره ستونزه ایجادوي هغه به هم انشاءالله د پلان له مخې تأمین د امنیت کېږي او انشاءالله دغه ستونزه به حل کېږي
د پکتیکا والی مجیب رحمان سمکنی هم سمو د وړاندې ازادي رادیو ته ویلی وو د پکتیکا امنیتی تشکیل ځینو نورو ولایتونو ته خدمتي ورکړل سوی دی که دغه تشکیل بیرته پکتیکا ته ستون سي دا لاره به خلاصه کړي
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
او سم یو بهرنۍ موضوع یعنی له افغانستانه له بهر سره تړلې موضوع پس قزاقستان کې د قومي شخړو په اساس په نخټو کې اته تنه وژل شوی او نږدې څلوېش نور ژوبل دي. نخټه د دغه هیواد په جنوب کې د قزاقانو او هلته د میشتو اقلیت مسلمانو چینایانو ترمنځ چې دونګان نومیشي شوې ده. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیاوروي.
جامبل د قزاقستان له استانې ښار چې د هغه هیواد تجارتي مرکز دی یوازې 130 کیلومتر واټن لري. د سیمې قهرجنو خلکو کورونه، موټرو، دوکانونو او نورو عامه شتمنیو ته اورونه چولی دي. د سیمې سلهاو اوسیدونکو له ویرې گاونډي هیواد قرغزستان ته تښتیدلی دي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف پرون د خپل کابینې غونډې ته وویل چې پولیسو وضعیت تر کنټرول لاندې کړی دی. هغه وویل د سیمې خلک د شنبې په شپه خپلو کې سره نښتي او مخربو کسانو له موقع سوء استفاده کړي. خلک وژل شوي او تاوان رسېدلی دی. وضعیت اوس زموږ د پولیسو په کنټرول کې دی. ایالتي چارواکي باید د دې پیښو له امله د نورو تاوانونو د رسېدو مخنیوی او جدي اقدام وکړي. په پیښو کې یو شمېر زخمیان د قرغزستان او قزاقستان پر ګډه پوله د توکموک په نوم روغتون ته لېږدول شوي دي. د ژامبل یو اوسیدونکي خرسن شوباخونوف د ازادي راډیو یو خبریال ته په روغتون کې ویلي:
Было страшно за свою семью.
Може сахт вероводию за дохпали корней амнет тандишманом. Дини касану на сам маалумат хпар кри ва уламалая бегуна халку та таван пешсу. Да Қазақстан да корней чар вазир Эрлан Тургимбаев парун да хахиват плазмена Нур Султан ки хабарялан то уэл че па жамбел ки да пешшуви ташадут патарау вот салвешт мушкук вагри нивол шевиди. د قرغزستان د کورنیو چارو د وزیر په وینا په سیمه کې ډېر کورونه او 15 دوکانونه سوي او 40 موټر تخریب شوی دي. دا لاندې د څرګنده چې په هغه سیمه کې میشت قرغز او چینایي مسلمانان ولې سره نشته دي. خو د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې د توکمیز تعصب او بدوی لامل داسې نشته به ساري نه دي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی د امریکا په وزوی امریکایي او افغان ځواکونو په ننګرهار ولایت کې د عملیاتو په ترڅ کې پر یو بل ډزې کړې دي. راپورونه وایي چې په دې پیښه کې چې پرون وشوه نامعلوم شمیر ځواکونه وژل شوي دي. د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې 14 څلور پولیس وژل دي. د هلمند والی وایان عمر ځواک وایي 14 د ماښام په 2 بجې پر یو هموی موټر وشوه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په ابو ظبی کې د نړیوال شاری فورم په لسمه غونډه کې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت جکپوري ډیپلوماټي الیس ویلز د افغانستان د ملي یووالي پر حکومت ژغ کړی چې د نوي حکومت تر جوړېدو د ستونزو د حل لپاره ګډ کار وکړي. د پاکستانی طالبانو ډلې په افغانستان کې د خپل یو مهم مشر د وژل کېدو خبر تایید کړ او د امریکا د حکومت دوه چارواکي چې د کانګرس د استازو جرګې ته ورغلي وو او د ولسمشر ډانلډ ټرمپ په اړه یې له زیان رسوونکې شاهدي ورکړې وه له دندو لرې شول.
د ژوند رنگونه
نوم دی راته وایو څه کوي؟
نور الحکیم او د هوټل مسولیم
د پیسو دخل تناست کنه؟
بله.
څنګه له کاروبار مو؟
د خدای ناراضي شکر دی خدای. فعلا
څومره وخت شو چې دا کار کوي؟
دا تقریبا شیبا دا 15 کال.
15 کال نو دې تمره وخت کې څه تغیر راغلی ساس کار کې؟
تغیر دا راغلی دی چې زمون خو دغه وخت هوټل دی او ورس په ورس باندې دی کې یو نوې ذکر پیدا کی.
ته نه کار مخ شوې ده کنه؟
بله. او
څه شي په خوې ته سلطه؟
مونږ دلته په څه وخت په خو سیرلی وخت په خو او په دې کې بیا کړای دا سیخ دی او روش دی.
ته به څه د پل کې کنه خلک راځي د مایانو خړل تکنه ولی د دې مایان څه کې ګڼل لري؟
ډیر زیات ځایقدر د 20 مایان.
لکه ما یو کوي لکه ځای راوړی
دلته وطني مو سپنګار کې خپل فارمونم جوړ شو زیاتر د پاکستان راځي.
نو د ګټي واټي پاړه کرته وای چې څومره ګټي د ورځي
په دې کې خو تقریبا کم اس کم منګ سره 30 کسان خپل ځان سره کار کو او کی ان شاء الله د میاشتې یو لکه افغانۍ اتیازر افغانۍ د میاشتې
اندا تا ته نه پاتشي
تا نه مونږ ته پاتې بلی.
خوشاله ل کار سره دې
ډیر زیات ډیر زیات د خپل رب نه خوشاله یو د کاروبار نه خوشاله
مننه. خوشاله
خوشاله سي ډیر مننه.
د دې خبرې مجلې په دې وروستیو څو شیبو کې ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بسیم د تصوات له شمېرې له لارې مو راستولې دي. عبدالعزیز غالب د مرجې څخه لیکي، د کوکنارو کښت په دې کم شوی دی چې یو منې په 20,000 پاکستاني روپۍ دی. د هلمند له نادالي ولسوالۍ څخه خان محمد اسلام یار لیکلي، په هلمند کې روان کال په 100 کې په 80% ځمکه باندې کوکنار کرل شوی دی. قدیر تکین لیکلي دی، د سولې په تړاو اوسنۍ کورنۍ اجماع خورا کمزوري ده. له دې سره د مجلې پایته ورسېدو. بله مجله دا د سلطان محمد سرور.